السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې زه امید زهیر مالمو یو بل خبرونه ته هرکلای کوم لومړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د دې هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځنګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي خغلی ویست د لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگتن مهم همکار دی او د هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی خغلی ویست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي ورکړي د افغانی ولسه فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمنې الکساندرا مصطفیا ازادي رادیو ته وویل هله اراده چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړي بهبودی د جنوري په 15مه یو ورځ وروسته تر دې طالبانو ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ د بهبودی میرمنې ازادي رادیو ته وویل چې د دې خاون خبريال د جنایت نه دی کړی او تر اوسه په تیرو څباندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانېدلې ده چې په ټلیفون له هغه سره خبرې وکړي په تیر څباندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولې ده یو شمېر مدني فعالان او خبريالان نیول شوي ځنې یې بیرته خوشی کړي او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متی ولاویسا لا هم په بند کې دي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخوانی ځای پر ځای شوي ماین په 14 کې یو 14 کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی د طالبانو د حکومت د کندهار د والی وین حاجی زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوې د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته د تیرو جګړو پاتې مینه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي په بدخشان کې یو میرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوې دي د بدخشان د حوادثو د ریاست مسول محمد کامگار پرون وویل چې تر غرمې وروسته درې ماشومان او یو میرمن سیند ته وغورځېدل چې دوه ماشومان خلکو راوویستل او دا میرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه تر اوسه د دې دوو تنو مړی نه دي موندل شوي هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو میرمن نامعلومه وسله والو وژلې ده سیمه کې طالب چارواکي وایي یا د میرمن کور ته پر لاره وه چې د سینځیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وژل شوې ده او پاکستاني پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وشلې دي د پولیسو یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل د ماشومانو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې لیو بم سره لوبي کولې چې چاودنه پرې وشوه پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه خو دا څرګندنه ده چې دا بم څرنګه ماشومانو ترلاسه کړی دی پاکستاني پولیس وایي د دې چاودنې تحقیقات روان دي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن د خصوصي حریم په اړه خبرې کوو خصوصي حریم یعنی څه او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي دا د دې ورته پوښتنې د خبرونه لمل مسخه کوو لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي
خصوصي حریم لکه څنګه چې له دغه نوم نه معلوم ده هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او له دنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په درې برخو باندې تقسیم شوی دي دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي تلاشي کې مثلا یا د لاتوکو د وهلو ټاکولو مثلا مترابوسی باندې رقم سره که مسکن ته خبره رسیږي نو مسکن ملکیت د ده پورې مربوطه که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د ده پورې مربوطه ده او د ده خصوصي حریم ګڼل کیږي اندغه رقم د اطلاعات موضوع د معلومات او مراسلات او مکاتبات دا هم خصوصي حریم پوری راځي یو ډیر اساسي مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصي حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼلې ده په اندغه درې وړو لحاظو باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیب پورې یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د خپل سر باندې باندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره په مسکن او ملکیت ته انداز وکړو، بیا اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ذی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دي او چا کور ته او یا هم خپل مالک د ملک اجازه ورکوي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که په انټرنټ لحاظ باندې وسي یا که لیکنې وسي که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
اونو خود داسې چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي، خصوصی حریم که دی چا یعنی دومره دا مسئله جدیده چه په شخصی لحاظ بانده دی دفاع مشروع مثلا مطرح ده، مثلا سوک رازی یا چا تا ضرر رسهی اگه پا جسمی لحاظ بانده خصوصی حریم تر تعرض لانده راولی اگه دی دفاع مشروع تر حق لانده کولشی چه اگه انسان حتی مرگ ورته رواده. اندغه رقم یا سوک دی چا کور تا پرتل اجازی رازی اگه مسکن خصوصی حریم ده، دا نو کولشی چه د خپل دی اما بیا هم دفاع مشروط رو نواد لاندی یو چوک چات اجازه ورنی که تر دی پوری چه حتی لمنزه بوزی او قانون ورتا معافیت به نظر کنی ولی ده اندقه رقم پنور و اطلاعاتی لحاظ باندی دی جزا پا کود که چوک شده یو چا معلومات نشرهی پټول کې دا غدا. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي کله عام وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسيپ دي قانونيت جرائم او مجازات په نظر کې نیول دا منع ده، یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د هغه قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیر بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوښنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یا خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو، نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې دول لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د اندغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانونم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي او مثلا او یا مثلا اندغه د پښتو عرف او عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف عادات په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقش شوي دي، بېلګې ډېرې زیاتې دي، په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخستل کیږي، تلاشي کیږي. یعنی مثلا تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولی چې چاته څوک تلاشي کیږي، د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده، او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطح باندې د سی حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسئوله نه ده. که چېرته تجاوزم پرې باندې کېږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسئولیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چېرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کېږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقال قام او د غشت د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډېر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي، د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مصباح صاحب، تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت پخوانی عقدی دی، که دا موضوع ښه راته روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول له وطن څخه دي؟ آیا د زور ښوونه ده؟ بالاخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې زموږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې کې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال د زندان بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانې درلودلې، حکومت ترلاسه کړ، هر څه نظام یا ورسپارل شو یا هر څه چې وه، ولې بېرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هېڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تېرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و، د اساسي قانون پر بنسټ او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول اداري د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړه شوې. مګر دوی دا ټول له منځه بوتلله، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه وتښتېدل او څه دوی مجبور کړل چې فرار وکړي، او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپله ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دې کې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامو باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به مونږه له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت د تقسیم مسله، د قدرت د انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې درېږي، د نړیوال اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف وقت متوازن څنګه شي، ژبې څنګه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1202 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغه یو اساس موږ نه لرو، چې اساس نشته. نو طبعا د ما تور په دې شته حاکم ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغه څه کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، چې خلک ناپوه پاتې شي، نالوستي پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي. او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواوو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوي او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د همدغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې که بیرته خپل موضوع ته راشو، همدغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو په متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شوه چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف داسې دا چې وایي دی یو شی ایښودل په مغزای کې چې هغه مناسبه ځای ورته وسی، او عدالت که چېرته په یوه ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفي اړخ ورځي. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه، البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړله، د دوی یو منطق همدا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاصو په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوغو نشتون په خپله د موضوع ته دغسې حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ ستاسو مخامخي ورسره.
په آخر کې که تاسو هغو کسانو ته چې دم ګړی په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډېر زیات ستونزمن کار وي، څه ویل لري؟ که څه هم په عامه خبره زوري ورسره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي رهنمایي ته، مشورې ته، دوی ته تاسو څه وایي؟
اول خو مې غوښتنه له دې چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه ته لاړ شي، یا مثلا د دې زاورونی په دغه ټوله کې د شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. نه غوښتنه مې دا ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازمه ده چې په خپله حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګ عام وګړو ته لازمه اول قدم کې خدا ده چې دوی ته د خپل حقوقو نه پوه شي، با خبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې یو اصل ده چې بېخبري له قانونه عذر نه ګڼل کیږي. او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي، یعنې دغه مشروع دفاع داسې ده یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسیږي، ولی حداقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط دې چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګ په دې موضوع د غږونه د خپل اوچته کړي، او بالاخره سره دې چې خلک اسیران دي، دا ډېر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نه کینی. په داسې مواردو کې حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم ته په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي. او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې موردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه، سلامت.
نن په خبرونه کې پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی، دوی ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې به راته وایي چې د ماشومان لپاره کوم کارونه درانه یا شاقه دي.
هغه کارونه چې دی ماشوم له توان نه پورته دي او دغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواښي، حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وایي، مشخص دا کلمه او جمله نه راغلی په دې کې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکیږي، هغه باید دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمي فزیکي وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په هکله څه ویل شوي دي؟
د افغانستان په قوانینو کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، د ماشومانو په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړي دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارونو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخیستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 مادو کې د موارد شته. خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و، خو قوانین برخلیک تروسه په اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روښانه نه دي چې څه باید وشي، پلیدي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانین په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمېر کورنۍ سره له دې چې اقتصادي حالت یې هم ښه وي، په ماشومانو باندې درانه کارونه ځکه کوي چې وایي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار په هکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وشي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد وسیږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ژوند چارې ورته برابرې کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي، یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتی هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید ور زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي، خدمت کوو. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان رازده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې که دا رقم ستاسو بهتره به وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپله بې وزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو په هکله پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ؟
په اوسني شرایطو کې افغانستان کې لډې ر بده مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو یعنی ضرورت نه ده دې خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینې په ښار بازار کې په کلو بانډو کې چې له ماشومان نه ډېرې ناوړه استفاده کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بېچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت، اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی، په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور په هر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بېچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بېکاري د اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او دا د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو عالم په صلاح و نور لاملونه دي چې د دې باعث کېږي چې د ماشومان دې ته هر سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومانو باندې د درنو کارونو زیان راته ووایه.
دا خو له ورایه معلومه ده چې که چېرې موږ په ماشومتوب کې ماشومان په دې اړ کړو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کړي، په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې موږ په راتلونکي په ځواني کې موږ هغه نه د یو عالم فرد په حیث ټولنه کې هغه نه موږ ګټه نشو اخیستی. اکثرا د دوی منفي تبعات دا دي چې دوی په معلولیتو باندې اخته کېږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمینه ورته مساعده دوی خود تعلیم وخت کې خودی شاقه کارونه کړي دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډېرو نیمګړتیاو سره مخ وي. نو من خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید د خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډېر اړمن دي او ډېر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید ورته وسنجول سي، او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د هغه په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې په راتلونکي موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې هغه ګټه واخلي.
په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا د موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځان ته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول و مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د نه سو نه اتیا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول و مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي، خی تربیه کی او له شاقه کارونه له سخت کارونه باید پرې نه کړي، او دا مفکوره چې زه په ماشومتوب کې باندې فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې تر څو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده، او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعد کی تر څو موږ پر اطلاق کې دی سالون فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درن دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا د غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شقه کارونو پاک لا واوریدلې. دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تربیه خې چاري.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما د زنګړي پروګرام ته مو زفریدا سیال هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې زما ملما د دینی چارو کارپو همدارنګا د حقوقي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګا د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسیدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ستاسو د ژوند، ستاسو د پیدایښت، د زی او همدارنګا ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی او عملته د دې سبس محکمه کې څه مده